السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د تلی یا میزان 14 او د اکتوبر 8 نیټه ده. ټیک 23 کاله مخکې په همدې ورځ امریکا پر افغانستان هوایی بریدونه پیل او د طالبانو اوله دوره واکمنی نسکوره کړه. بلورته نن د غزه او اسرائیل د جګړې یو کال پوره شو. دغه خبری مجله ډیره برخه چې زه اسد الله الدین درته وړاندې کوم همدې مسلو ته ځانګړې شوې. خو پایل کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قومندان یو ځل بیا د خپل هیواد پر دې پریکړې ټینګار وکړ چې د 1403 کال تر اخره به 2 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې وباسي. احمد رضا رادان پرون له یو ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره هم وکړه چې د کال له پایله تر اوسه ایران 15 لکه افغانان چې قانوني اسناد نه لرل له خپل هیواده ایستلي دي. ښاغلي رادان زیاته کړې چې په همدې موده کې 2.5 لکه افغانان په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي. رادان د خپل هیواد خلکو ته خبرداری ورکړ که چیرته هغو بهرنیانو ته کار یا د استوګنې ځای ورکوي چې قانوني اسناد نه لري له قانوني چلند سره به مخامخ شي. اشکال کیږي چې نن او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو اورښتونو له امله د اوبو کچه لوړه شي او سیلونه وبهیږي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت د خبر پاڼې له مخې به د دغو اورښتونو له امله د هریرود، هلمند، کابل، شمال او آمو سیندونو په حوزو کې سیلونه وبهیږي. په دې خبر پاڼې کې د دغو سیندونو حوزو شاوخوا له استوګنو خلکو غوښتل شوي چې ځانونه خوندي کړي. په کابل کې نن د امام ابو حنیفه په نوم د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د نندارتون دوهمه ورځ ده. په دې نندارتون کې د افغانستان منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونو، چین، ایران، ترکیه او جاپان تولیدات په څه باندې 200 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د سږ میلادي کال له پایله یې تر اوسه په افغانستان کې له نږدې 4 میلیونه کسانو سره نقدي مرسته کړې ده او له دې ډلې نیمایي یې مېرمنې دي. دغه پروګرام پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې دا ډول مرستې ښځو ته دا توان ورکوي چې د خپلې کورنۍ د غړیو اړتیاو ته تر یو بریده رسیدګي وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې وخت کې له نږدې 4 میلیونه افغانانو سره د مرستې خبر ورکوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر څه باندې 23 میلیونو ته رسېدلی چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د حماس وسواله ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي په یو پیغام کې پر اسرائیل د پروسه کال د اکتوبر د 8 نیټې د برید ستاینه کړې ده. تر دې حملې وروسته چې نن یې کال پوره شو اسرائیل پر غزه برید وکړ چې دا جګړه لا هم روانه ده. په قطر کې میشت د حماس غړي خلیل الحیا په ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د اکتوبر 8 نیټې د دښمن هغه توهمات له منځه یوړل چې فکر یې کاوه پیاوړی دی او برلاسه دی او نړۍ هم پر دې قانع شوه. په دې ترڅ کې د اسرائیل د پوځ مشر ډګر جنرال هرزی هالوی خپله پوځیانو ته ویلي دي چې اوږده جګړه په مخ کې ده او هغه کسان به له منځه یوسي چې د اسرائیل برید کوي. د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې به نن د انګلستان او جنوبي افریقا لوبډلې سره مخامخ شي. دا نړیوال جام چې په متحده عرب اماراتو کې د اکتوبر په 3مه پیل شوی دا لومړی ځل دی چې په یوه ورځ پکې یوه لوبه کیږي. تر دې مخکې هره ورځ 2 لوبه کیدلې. په دې نړیوال جام کې 10 لوبډلو برخه اخیستې ده چې پایلوبه به یې د همدې میاشتې په 6مه د اماراتو په دوبۍ ښار کې ترسره شي. او برازیل د فوټسال د نړیوال جام اتل شو. تیر ماښام په پایلوبه کې برازیل د ارجنټاین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماته ورکړه. په بله لوبه کې چې د درېیم مقام لپاره وه اوکراین د فرانسې پر ټیم 2 ګولونه وکړل او فرانسې 1 ګول ووه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو حکومت د پاکستان حکومت ته لارښوونه کړې چې له خپلو مخالفانو سره خبرو ته کښېني. دا په څه معنی؟
دا په دې معنی ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ډېر خراب او ستیج ته رسېدلي دي، او د دغه ډول بیانونو نه وروسته داسې بریښي چې دا روابط به نور هم ترینګلی شي.
نن پر افغانستان د امریکا د یرغل درویشت کاله پوره شول، خو کتونکي وایي هغه هدف ترلاسه نه شو چې امریکا یې غوښتنه کوله.
نه، تروریزم د امریکای په مفهوم له منځه لاړ، بلکې تروریستي ګروپونو نوي ابعاد او نوي اشکال هم په سیمه کې او هم په نړۍ په سطح کې رامنځته شوي.
یو تفصیلي راپور کې مو دې پېښې ته کتنه کړې. اسرائیل او غزې جګړې نن یو کال پوره شو. پرون بېلابېلو هېوادونو کې د فلسطین او یا هم اسرائیل په ملاتړ مظاهرې وشوې. نور راپورونه هم لرو. هیله ده د دغې خبري مجلې تر پایه زموږ ملګرې.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنی. 15 بجې او شپږ دقیقې دی راځو د دغه خبری مجلې د سر راپورته. پاکستان د دغه هیواد د ناکرار ایالت بلوچستان پر پوله له افغان طالبانو سره د نښتې خبر په داسې وخت کې ورکړی دی چې افغان طالبانو په یو بیان کې اسلام آباد ته لارښوونه کړې چې له خپلو مخالفانو سره خبرو ته کښېني. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت بیان عبدالقهار بلخي وایي چې د خلکو د حقه غوښتنو د پوره کولو لپاره خبرې اترې او تفاهم تر ټولو غوره لاره ده، او په پاکستان کې وروستیو پیښو ثابته کړې چې له خبرو اترو انکار مسائل پیچلي کوي. د پاکستان حکومت له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره له خبرو انکار کړی دی، خو ښاغلي بلخي په خپل پیغام کې د ټي ټي پي نوم نه دی اخیستی. د طالبانو د اعلامیه داسې مهال خپریږي چې د پاکستان مرکز اسلام آباد او شاوخوا ښارونه یې له څو ورځو راهیسې د ناکراریو شاهدان دي. تفصیل له احمد شبراور.
پاکستان د بلوچستان د نوشکي په سرحدي سیمه کې د افغان طالبانو له ځواکونو سره د نښتې خبر ورکړی دی. په دې اړه په کابل کې واکمنو طالبانو څه نه دي ویلي، خو د نوشکي د کمشنر برستیال امجد سومرو تیر ماښام بي بي سي اردو ته ویلي دي چې افغان لوري ته یې درانه تلفات اړولي دي. پاکستان په داسې وخت کې دا ادعا کوي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پرون په یو پیغام کې وویل چې په ګاونډي پاکستان کې د حکومت د پلویانو او سیاسي مخالفینو ترمنځ کړکیچ د اندېښنې وړ حد ته رسېدلی دی. عبدالقهار بلخي په خپله اکسپانه کې د پاکستان وضعیت ته په اشاره سره لیکلي دي چې کېدای شي په ټوله سیمه منفي اغیزه وکړي. د پاکستان او افغانستان له چارو سره آشنا خبریال سمی یوسفزي ازادي راډیو ته د افغان طالبانو د دې اندېښنې په اړه چې د پاکستان په باره کې لري وویل.
طالبان یو خو پاکستان ته دا ښودل غواړي چې که تاسو کله کله د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوئ، یا هلته دي یو وسیع البنیاد یا د ټولو قومونو د مشترک حکومت خبره کوي، موږ هم ځان ته دا حق ورکوو چې پاکستان په مسایلو باندې دا ډول خبرې وکړو. دویم د دې خبرو مطلب دا ده چې اوس څنګه چې پاکستان یو افغانستان په اړه باندې یو خبره وکړي، طالبان هم مستقیم د دې خبرو په جواب کې دا ډول د پاکستان په اړه باندې اظهارات کوي. دا په دې معنا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ډېر خراب یو ستیج ته رسېدلي دي، او د دغه ډول بیانونو نه وروسته داسې بریښي چې دا روابط به نور هم ترینګلی شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا خبره په خپل بیان کې نه ده روښانه کړې چې اسلام آباد له کومو سیاسي مخالفانو سره خبرې وکړي. د پاکستان حکومت تحریک طالبان پاکستان ډله د افغان طالبانو ملګری او یو ترهګره ډله بولي، او وایي چې له دې ډلې او په بلوچستان کې له بلوچ بلتون غوښتونکو سره خبرو ته چمتو نه دی. بل لور ته د پاکستان حکومت د عمران خان په مشرۍ له اپوزیسیون تحریک انصاف ګوند سره دا ستونزه لري چې تحریک انصاف وایي چې د فبروري د 8 میلیټي په انتخاباتو کې درغلي شوي دي، باید بیا انتخابات وشي او د دوی مشر عمران خان دې ژر تر ژره له زندانه آزاد کړي. په تیرو دوو ورځو کې د تحریک انصاف د ګوند نشتې نه سبه پلویان امنیتي ځواکونو په اسلام آباد کې د مظاهرو پر مهال نیولی دي. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون د پښتون ژغورنې د غورځنګ د سیاسي ډلې پر فعالیتونو بندیز ولګاوه. تر دې وروسته د دې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل چې فدرالي حکومت له دې اعلان سره د پښتنو په وړاندې د دښمنۍ ټولې پولې ماتې کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ غواړي چې د جمعې په ورځ په خیبر دره کې د پښتنو لویه جرګه جوړه کړي، خو پولیسو تر اوسه د دې جرګې پر ځای او هلته راغونډو شویو ځوانانو درې ځله حملې کړي دي. پر دې ډلې تر بندي سروس هم د دې خورسنګ غړیو ویل دي چې دا جرګه به جوړوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګیئ. د اکتوبر اومه یعنی نن پر افغانستان د امریکا د یرغل درویشتمه کلیزه ده. دې ورځې چې په نتیجه کې د طالبانو لومړۍ واکمنۍ نسکوره شوه، افغانستان له بنیاده بدل کړ. خلکو په انتخاباتو کې ګډون وکړ، میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ولاړې، د نارینهو تر څنګ ښځو په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړ او داسې نور. خو دې ټولو لاسته راوړنو ته څه ورپېښ شول؟ ځینې څارونکي په افغانستان کې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې روانې ناخوالې، په تېره د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار لګېدلي محدودیتونه د هغو پالیسیو پایله ګڼي چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له پرځېدو وروسته د بن د کنفرانس د پرېکړو په نتیجه کې عملي شول. تفصیل به له احمد تکله واورو.
د پخوانی شوروي اتحاد له لس کلن اشغال وروسته افغانانو چې کورنۍ جګړې سخت ستړي کړي وو، لا لس کاله د آرام سانه واخیستې چې امریکایي سرتیري افغانستان ته راورسېدل. د 2000 لومړي کال د اکتوبر په اوومه، د 1380 هجري لمریز کال د تلی یا میزان په 15مه، د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش د دې لپاره پر افغانستان د یرغل امر وکړ چې د طالبانو لومړۍ واکمنۍ نسکوره کړي، ځکه هغوی امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له سپارلو ډډه کوله.
زما په امر د متحدو ایالاتونو پاوز په افغانستان کې د القاعده د روزنې پر کمپونو او د طالبانو د رژیم پر پوځي تاسیساتو عملیات پیل کړي دي. دا اهداف په ډیر دقت سره د دې لپاره په نښه کیږي چې د تروریستي حملو د یو مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو پر پوځي وړتیاو برید وشي.
امریکا بن لادن پر دې هیواد د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤل باله او له طالبانو یې غوښتي و چې نوموړی وروسپاري. خو ملا محمد عمر مجاهد چې هغه مهال د طالبانو لوی مشر و، د دینی عالمانو یوه جرګه راوبلله او له هغوی څخه یې فتوا وغوښته چې بن لادن وسپاري که نه. د جرګې پرېکړه همدا شوه چې بن لادن به نه سپارل کیږي. د اکتوبر په اوومه امریکایي B-25 ډوله الوتکې د امریکا له پوځي اډو څخه د افغانستان پر لور والوتلې او هلته یې په شمال او جنوب او د هیواد په نورو برخو کې د طالبانو پر سنگرونو درنې بمبارۍ پیل کړې. د امریکا پوځ د عملیاتو ته د دوامداره ازادۍ د عملیاتو نوم ورکړی و. مخکې له دې چې امریکایي سرتیری د افغانستان په خاوره کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره راښکته شي، هوایي حملو څو اونۍ دوام وکړ او په نتیجه کې طالبانو په ټولو سنگرونو کې په شاتګ پیل کړ. له دې سره په پخوانۍ شمالي ټلواله کې شامل ځواکونه له امریکایي سرتیرو سره یو ځای کابل ته ننوتل او په دې توګه د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ څپرکۍ پای ته ورسېد. د امریکا له یرغل وروسته په افغانستان کې پراخ بدلونونه راغلل. د 2002 کال د نومبر په 28مه د افغانستان لپاره د بن کنفرانس جوړ شو. په دې لویه غونډه کې د افغانستان د جګړې چې هغه مهال یوازې دوه لسیزې پرې اوښتې وې، د ټولو ښکېلو اړخونو او د ایران او روسیې په څیر د متحدو ایالتونو او طالبانو د دښمنو هیوادونو استازي راټول شوي وو، خو یوازې طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب ته بلنه نه وه ورکړل شوې. دا کنفرانس په دې هدف جوړ شوی وو چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د افغانستان لپاره یو نوی حکومت غوره کړي. د کنفرانس له لنجمنو بحثونو وروسته حامد کرزی د موقتې ادارې د مشر په توګه غوره کړ. ښاغلی کرزی تر 2014 کال پورې د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې شو. هغه یو ځل د انتقالي حکومت د مشر او دوه ځلې د منتخب ولسمشر په توګه لوړې وکړې.
او د افغانستان د خلکو حقوق،
او د افغانستان د خلکو حقوق
او ګټي،
او ګټي
خوندي کړم،
خوندي کړم،
او د لوی خدای جل جلاله له درباره څخه،
او د لوی خدای جل جلاله.
په دې کنفرانس کې په افغانستان کې له بیلابیلو ډلو څخه د وسلو د ټولولو، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د خوندیتوب، انتخاباتو، د بیان د ازادۍ او د یو ډیموکراتیک نظام د نورو اساسي ستنو د ټینګولو پریکړه وشوه. په افغانستان کې د جمهوری نظام له واکمنېدو وروسته د دوو لسیزو جګړو په ترڅ کې د زیانمنو شویو دولتي بنسټونو رغونه پیل شوه. د افغانستان لومړنی اساسي قانون جوړ شو. رسنۍ آزادې او د بیان آزادي تضمین شوه. د نجونو په ګډون میلیونونه ماشومان ښوونځیو ته ولاړل. افغانستان ښځې سفیران یې لرلې او تر هر څه مهمه ده چې له نږدې دریو لسیزو وروسته پارلمان جوړ شو. تر 2006 کال پورې ظاهرا هر څه سم و او له جزي مواردو پرته لویې ستونزې نه لیدل کېدې، خو دا آرامي چې د افغانستان خلکو یوازې د سلطنت او د داود خان په جمهوریت کې لیدلې وه ډېره اوږده نه شوه. په 2006 کال کې د طالبانو ځینو مشرانو له هېواده بهر په پاکستان کې فعالیت پیل کړ، چې په نتیجه کې نږدې 15 کاله وروسته امریکایي سرتیري له افغانستانه وتلو ته اړ شول او طالبان پر افغانستان واکمن شول. یو شمیر کارپوهان په بن کې شوې پریکړې په افغانستان کې د جګړې د دوام او د اوسنی وضعیت مهم علت بولي. د چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر په دې باور دی چې د جمهوري نظام ستنې له پایله پر فساد ایښودل شوې وي.
متاسفانه داسې یو میکانیزم جوړ نه کړی شو چې په دغه پروسې باندې دوی مستقیم نظارت وکړي. او هغه و چې د امریکا د پیسو نه ناسم استفاده وشو. دغه پیسې یو تعداد هغه کسانو ته چې په مالي فساد او په لویو مافیاګانو کې شامل وي دوی لاسونو ته ورسېدل. د یو میکانیزم نشتون د دې سبب شو چې د بن د کنفرانس نتیجه په افغانستان کې ناکامه شي او هغه امید چې افغانانو درلودل په ناهیلي بدله شي.
همداراز د څارونکو په باور د میلیاردونو ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د امریکا او د لویدیځ د نورو هیوادونو د مرستو له کبله پراخ فساد هم د جمهوري نظام ستنې کمزورې کړې. په متحدو ایالتونو کې لا هم ډېر عام خلک پوښتنه کوي چې آیا د مالیه ورکوونکو د پیسو په لګښت په افغانستان کې د امریکا د جګړې اصلي هدف چې د چارواکو په وینا له تروریزم سره مبارزه وه ترلاسه شو که نه. دا به ګرانه وي چې د بن کنفرانس د افغانستان د ناخوالو یوازینی علت وبولو، ځکه د ډیری څارونکو په نظر په بهر کې د جمهوري نظام د وسلوالو مخالفینو په تنځایونه د ګاونډیو هیوادونو په تیره د پاکستان د پوځ استخباراتي لوبې او په افغانستان کې د نیابتي ډلو رامنځته کېدل هم له پامه نه شي لرې کېدی. ښاغلی بوش د 2015 کال د سپتمبر په 2 د ولسمشرۍ د بلې دورې د کاندید په توګه د جمهوري پال ګوند کنوانسیون یا لویې غونډې ته د وینا پر مهال د القاعده شبکې پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو د نتایجو په اړه وویل:
More than 3/4 of Al-Qaeda's key members and associates have been detained or killed.
د القاعده شبکې له څلورو درې برخې مهم مشران او همکاران یعنی ول شوی او یا وژل شوی دي. موږ رهبری وکړه، نور را سره یو ځای شول او اوس امریکا او نړۍ ډیره امن ده.
د امریکا پاوز د 2011 کال په می میاشت کې بن لادن د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد کې د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې وواژه، او امریکا د سپتمبر د 11 په حمله کې د خپلو وژل شویو شاوخوا 3000 وګړو غچ واخیست. د سیاسي چارو کتونکی محمد اسحاق اتمر د بن لادن او د القاعده شبکې د نورو مشرانو وژنو ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې امریکا د پاکستان او نورو متحدانو په مرسته د خپلو هدفونو ترلاسه کولو ته ډیره نږدې شوه.
امریکایان همیشه دا خبره کوي چې موږ خپل اهدافو ته ورسېدلو، یعنې دا چې د هغه برید چې کوم چې د افغانستان ځینې پلان شوي هغه کسان هم وژل شو ونیول شو. او ډیری د دغه ترهګرو ډلو مشران او مخصوصا د القاعدې مشران دوی په هغه مرحله کې چې امریکا په افغانستان کې و دوی هم دننه په افغانستان کې هم د افغانستان اخواته په نښه شول. یو تعداد دوی په پاکستان کې وژل شول، یو تعداد پاکستانی استخباراتو د کسانو نیول او امریکایانو ته په لاس ورکړه.
د پرځېدلې جمهوري حکومت چارواکو هغه مهال چې امریکایي پوځیان لا هم په افغانستان کې وو دا خبره تاییدوله چې د داعش او القاعده په ګډون له شلو ډېرې نړیوالې تروریستي ډلې هلته فعالې دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد د سیاسي چارو شنونکی نصرالله ستانکزی وایي پر افغانستان د امریکا یرغل د القاعده شبکې د ځپلو په هدف پیل شو، خو د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دې جګړې نور اړخونه خپل کړل.
په افغانستان باندې د یرغل مسأله د القاعده د شتون په ارتباط مطرح سوه او استدلال دا و چې د مشروع دفاع په چوکاټ کې چې د بین المللي حقوق یو اصل ده
ګویا د تروریزم پر ضد مبارزه کوي. د دغو اقداماتو په پایله کې نه تروریزم د امریکای په مفهوم له منځه لاړ، بلکې تروریستي ګروپونو نوي ابعاد او نوي اشکال هم په سیمه کې او هم په نړۍ په سطحه کې رامنځته شوي، ځکه مثال د داعش شتون ده په منځني ختیځ کې او وروسته د هغه نه د خپراوی په ټوله دنیا کې د یو تهدید په عنوان او بیا د موږ په سیمه کې.
لومړی پړاو د طالبانو د واکمنۍ پرځول و چې یوازې دوه میاشتې یې دوام وکړ. د دوهم پړاو هدف چې له 2002 کال څخه تر 2008 پورې روان و، په پوځي زور د طالبانو ځپل او د افغانستان د دولتي بنسټونو رغول و. او دریم پړاو چې په 2008 کال کې پیل شو، په دودیزو لارو د وسلوالو مخالفینو د ځپلو تګلاره تعقیبوله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د غزې په تړانګه کې جګړه یو کله نشوه. د اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، یو کال مخکې جګړه پیل شوه. په دې جګړه کې د غزې د صحت وزارت په وینا په لسګونو زره فلسطینیان وژل شوي او په سلګونو زره د خپلو کورنیو پریښودو ته اړ شوي. تفصیل له احمد شیبراور.
په زرګونو کسانو پرون د نړۍ په مختلفو سیمو کې د ترکیې په شمول په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره لاریونونه وکړل. که په ترکیه کې د فلسطینیانو ملاتړ کېده، د نړۍ په یو شمېر نورو ښارونو کې د پاریس په ګډون لاریون کوونکو د اسرائیل په ګټه شعارونه ورکړل. د فلسطینیانو او اسرائیلیانو په ګټه مظاهرې په سیدنی، جاکارتا، لندن، نیویارک، کیپ ټاون، روم او یو شمېر نورو ښارونو کې وشوې. رویټرز اژانس د امریکا د مرستیالي ولسمشر او په راتلونکو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدې کاملا هاریس په وینا خبر ورکړ چې واشنگتن پر اسرائیل او په منځني ختیځ کې پر نورو لوریو فشارونو ته ادامه ورکوي چې په غزه کې اوربند وشي. تر دې مخکې هم د امریکا متحده ایالاتونو د مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اوربند هڅې کړې وې، خو نتیجه یې ور نه کړه. په غزه کې جګړه پوره کال مخکې د اکتوبر په 1 وروسته تر دې شروع شوه چې د حماس وسلوالو د اسرائیل دننه حمله وکړه. 1200 تنه یې ووشل او شاوخوا 240 تنه یې برمته کړل. تر دې وروسته اسرائیل پر غزه ترنګ پراخ عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي. په غزه کې د حماس تر واک لاندې روغتیا وزارت وایي چې د یو کال په ترڅ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 140,000 ډیر فلسطینیان په غزه کې وژل شوي او تر 20,000 ډیر نور ټپیان شوي دي. دا شمیرې د خپلواکو سرچینو له لوري نه دي تایید شوي. ملګری ملتونه وایي د یو کال په ترڅ کې د غزې په ترانګه کې تر 1,900,000 ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د اسرائیل لوی درستیز ډګر جنرال هرتز هالوی پرون خپلو پوځیانو ته وویل چې د حماس پوځي څانګه ځپلې ده، خو اوږده جګړه په مخ کې ده. د غزې جګړه لبنان ته هم غځېدلې ده او دوی اونۍ مخکې اسرائیل د لبنان د خاورې دننه د حزب الله ډلې پر ضد عملیات پیل کړل. حزب الله ډله چې ایران یې ملاتړی دی، واشنگتن د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني او اروپایي ټولنه د دې ډلې پوځي څانګه په تور لیست کې داخله کړې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12 شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو 19 یوشت او 15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې وړاندې ستاسو پیغامونه لرو، خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د امام ابو حنیفه په نوم دریم نړیوال نندارتون په کابل کې جوړ کړی دی. دغه خونې ویان جان اقا نوید پرون یکشنبه د اکتوبر 6 ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون به یو اونۍ دوام وکړي. تفصیل له حدیث پردیس اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د امام ابو حنیفه په نوم دریم نړیوال نندارتون کې 200 کورنۍ او بهرني شرکتونه د یوې ونې لپاره خپل توکي نندارې تک دي. د یادې خونې ویان جان آقا نوید وایي دغه نندارتون د کورنیو تولیداتو د معرفي کولو او له افغان سوداګرو سره د بهرنیو هغو د پیژندګلوۍ په هدف جوړ شوی دی.
د نندارتون هدف دا دی چې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې شي، بازار موندنه یې وسي او نړۍ ته ور وپېژندل شي څو دغه توکي واخیستل شي. د دې سربیره د سوداګرۍ په برخه کې یو کانفرانس هم جوړیږي چې سوداګر به د یو بل توکي واخلي او پکې به بېلابېلې هوکړې هم لاسلي.
نوموړي دغه شان وویل چې په دغه نندارتون کې د افغان سوداګرو سربیره خزینه سوداګرې او د ایران، پاکستان، چین، ترکیه او جاپان څخه پانګوالو خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د امام ابو حنیفه نندارتون د دې وزارت په مرسته جوړ شوی او د کرنې، د غالیو، د صنعت، بانکدارۍ، روغتیا، لاسي صنایعو، ترانسپورټ، لوجستیک، ساختماني او د زده کړو په ګډون بېلابېلو کورنیو او بهرنیو سکتورونو پکې ګډون کړی دی. خو شمیر افغان خزینه سوداګری شکایت کوي کوم ځای چې په دغه نندارتون کې دوی ته ځانګړی شوی خپل توکي پکې سم نندارې ته نشي وړاندې کولای. په بلخ ولایت کې د شیرینۍ د کارخانې مسؤلې فرشتې اکبری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه لري غرفې چې شاته یې ښودل شوي هغه یې مېرمنو ته ورکړي دي. دا یو سمبولیک کار دی. لوی محدودیت چې شاسته نن ما احساس کړ هغه دا دی چې بیا هم مېرمنې شاته شوي، ولې له مېرمنو نمایشي استفاده کیږي؟ په داسې حال چې وایي موږ ورته نندارتونونه جوړ کړي خو مېرمنې پکې شاته شوي او سړي یې اساسي چارې مخته وړي.
د اوسپنې د ویلې کولو د یوې کارخانې مسؤول رحیم الله معیار بیا د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی پر وړاندې د پرتو ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
بهترین نمایشگاه ده، در بل خصوص در افغانستان صنعت ده یو خزیره ده، یا در افغانستان صنعتران کولی شیشی دغه نمایشگاه طریقه خپل تولیدات وخی. او موږ یوازنه مشکل چی لرو پیرم چی یو برق ده بل خام آوادی.
یو شمیر هغه کسان چې یاد نندارتونه یې لیدنه کړې د دا ډول نندارتونونو له جوړېدو څخه هرکلی کوي.
ماشاءالله نن ډېره ګڼه ګوڼه ده. زما له نظره ډېر ښه نندارتون دی. له چارواکو غوښتنه کوو چې ورته نندارتونونه جوړ کړي او له افغان سوداګرو مېرمنو ملاتړ وکړي.
له دې وړاندې هم ورته نندارتونونه په کابل ښار کې جوړ شوي وو چې طالب چارواکو په کې له افغان سوداګرو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. خو یو شمېر افغان سوداګر او د کارخانو خاوندان وایي په تیرو دریو کلونو کې له تولیداتو په هغه ډول چې په کار ده ملاتړ نه دی شوی او د بازار موندنې سربیره له ډول ډول نورو ستونزو سره هم مخامخ دي. سلام آزادی ریډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبرالو خپل سر ډول نیول او وخل او ټکول او محدودیتونه پرې وضع کول او زندان ته اچول دا د بیان آزادۍ باندې مستقیم ډول تیری او ګزارې چې اوس خبرالو مخامخ دي. له دې سره به ډېری رسنۍ وتړل شي او سانسور او ډېر رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بربر تکراریږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زما یو دا پیغام دی هغو افغانانو ته چې دوی په خارج کې گزاره کوي، هغو ته مې دا پیغام دی چې دوی باید د خپل هیواد تصویر و نور خارجیانو ته مثبت ښکاره کړي، داسې کار ونه کړي چې په هغه سره د هیواد رنګ بد سي او سپکاوی وسي. اوس چې موږ کوم تصویرونه په افغانستان کې وینو چې دوی په ایران کې کومه غلطي کړې ده، دا د افغانستان د ټولو ولس د ټولو ملت سپکاوی دی. او پاتې سو د چیر جمهوریت کسان چې تللي دي هلته دوی داسې یو تصویر نه کوي ښکاره چې د افغانستان رنګ چې په ښه سي. که چیرې زموږ کور ته یو میلمه راسي او هغه یو غلط حرکات کوي نو موږ د میلمه په کور کې هیڅ وخت نه پرېږدو. نو د ایران حکومت زه په دا خاطر معلوماتوم چې دوی چې دي په خپل هیواد کې یو داسې سړی نه پرېږدي چې هغه دوی ته ضرر ورسوي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته پیغامونه راولېږئ، موږ یې هم درته د خبری مجلو په پای او دغه راز د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. په همدې پیغامونو سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته رسیږي. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټوډیو ته راځم. اوس 5:30 بجې شوې. د بلې خبری مجلې لپاره زما همکار حمید حکیمي سټوډیو ته راغلی. حکیمي صاحب، ستړي مشئ.